The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
درنو خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د شنبې خالی ورځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې 8 ده په خبر په خپل فعالیت نیمه په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 10 بجې دي لمړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته امریکا وایي دوی چین او په کورونا وایرس نورو اخته هیوادونو ته 100 میلیونه ډالر ورکوي تر څو د دغه وایرس مخنیوی وکړي. سپینه ماڼۍ وایي افغانستان کې د نشه یي توکو تولید زیات شوی او د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي امنیتي ځواکونو او فلسطیني لاریون کوونکو ترمنځ نښتې شوي چې پکې یو فلسطینی وژل شوی دی. او اوس هم بشپړ خبرونه. امریکا وایي دوی چین او په کورونا وایرس نور وخت هیوادونو ته 100 میلیونه ډالر ورکوي تر څو د دغه وایرس مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه اعلان د جمعې په ورځ وکړ. هغه وویل دا مرسته او د امریکا د شخصي سکتور څخه د 100 میلیونه ډالر مرسته د دغه وایرس د خپرېدو په وړاندې د امریکا کلک غبرګون ښیي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وژونکي وایرس سره د مبارزې له امله د چین د ولسمشر د هلو ځلو ستاینه کړې. د چین ولسمشر وروسته له هغې د هیواد دننه له سختو نیوکو سره مخ شوی کله چې هغه ډاکټر هم ومر چا چې د دغه وایرس د خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی و. ټرمپ په ټویټر ویلي په چین کې ښه نظم نیول شوی او ولسمشر شي د دغو بریالیو عملیاتو مشري کوي. موږ له چین سره له نږدې کار کوو چې مرسته وکړو. سپینه ماڼۍ وایي افغانستان کې د نشه یي توکو تولید زیات شوی. د سپینه ماڼۍ د نشه یي توکو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپله کلنۍ ارزونه اعلان کړه. د دغې ارزونه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې راغلي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات شوی. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کم شوی، خو دا هم وایي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې 15,550 تنه خالص تریاک تولید شوی و، خو په 2019 کال کې دا اندازه 6,200 تنه اټکل شوې ده. د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي امنیتي ځواکونو او فلسطیني لاریون کوونکو ترمنځ نښتې شوې چې پکې د فلسطیني چارواکو په وینا یو فلسطینی وژل شوی دی. تیره اونۍ د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارې اعلانولو وروسته په ویسټ بینک یا لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د تاوتریخوالي د راپارېدو پر مهال د وژل شویو کسانو شمېره 50 ته ورسېده. د فرانسې د خبري ادارې تر مخه فلسطیني چارواکو وویل 19 کلن تن د جمعې په ورځ د احتجاج پر مهال د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل شو. اسرایلي پوځ وویل امنیتي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې چې یو فلسطیني په بم د دوی د ویشتلو کوښښ وکړ او دوی ته یې خطر پیدا کړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي چې د جمعې د ورځې په لاریون کې تاوتریخوالی کېدلو او اسرایلي پوځیان په کاڼو او بمونو ویشتل کېدل. د عراق تر ټولو ځواکمن شیعه مشر له امنیتي ځواکونو غوښتي و چې د جمعې په ورځ دې د حکومت ضد لاریونونو خوندیتوب ته پام وکړي. د ستر آیت الله علي السیستاني د خبرې دوه ورځې وروسته له هغې وشوې چې په سپېڅلي ښار نجف کې لږ تر لږه 8 لاریون کوونکي وژل شوي او 250 نور ژوبل شوي وه. دوی هغه وخت ووژل شول کله چې د تونلاري مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویانو پرې مخامخ ډزې وکړې. السیستاني ویلي دا د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د لاریون کوونکو امنیت وساتي. د سوریې ځواکونه د یاغیانو په ورستي خار ادلب کې د پرمختګ په حال کې دي، که څه هم ترکی پوځ ورته نوي ګواښونه کړي. په انقره باندې نړیوال او کورني فشارونه په ډېرېدو دي چې د دمشق په وړاندې خپل دریز بدل کړي. د سرګې په نامه له یاغیانو څخه د یو خار په نیولو سره په ادلب باندې د دمشق پوځیانو خپل کنټرول زیات کړی. دغه خار د سختې جګړې په پایله کې نیول شوی او انقرې دمشق ته خبرداری ورکړی چې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي. او وروسته خبر دا چې ملګرو ملتونو د سوریې د ادلب په ختیځ او جنوبي برخو کې د برخو او د الیپو په جنوب کې د جګړې د زیاتېدو خبرداري ورکړي. دوی ویلي بیل د چې ملکی خلک په پام کې ونیول شي، هوایي بریدونه او د میزایلو بریدونه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې ویلي چې په دغو بریدونو کې د 14 ښځو او 18 ماشومانو په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي دي. دوی زیاتوي 13 میاشت په یادو سیمو کې 168 ملکیان وژل شوي وو. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو بیا هم ستړی مشی لملتیا مومننه رازو د راپورونو لور ته چې په سر کې به تاسو د کورونا وایرس په اړه راپور واورید. امریکا وای دوی چین او په کورونا وایرس نور وخت هیوادونو ته $30 میلیون ورکوي ترڅو دغه وایرس مخنیوي وکړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وژونکي وایرس سره د مبارزې لپاره د چین د ولسمشر د هلو ځلو ستاینه کړې. په کورونا وایرس باندې د مهال د مړو شویو کسانو شمیر له 200 څخه زیات شوی او پرې اخته کسان له 400 څخه هم زیات شوی دي. پام وکړئ په دې اړه روسي حالت چې زموږ همکار نوشروان قلندر په دې راپور کې راټول کړی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس په خلاف د هلو ځلو په سر د چینایي صدر شي جن پینګ ستاینه کړې ده. صدر ټرمپ د چینایي صدر ستاینه په داسې وخت کې کړې ده چې په چین کې دننه د کورونا وایرس خورېدو او د دغه ناروغۍ را معلومولو والا ډاکټر لی وین لیانګ د مړینې په سر په شي جن پینګ باندې په ټولنیزو رسنو کې سخت نیوکې روانې دي. د امریکا صدر د جمعې په ورځ د چینایي صدر شي جن پینګ سره په ټلیفون د خبرو اترو وروسته په خپل ټویټر د چینایي صدر د هڅو لپاره د لاسونو پړکول ویلي دي. صدر ټرمپ ویلي دي چې چین د کورونا مخنیوي لپاره مضبوط، تیز او طاقتور او د توجه وړ ګامونه پورته کړي دي. بل پلوته د چین د صحت چارواکو په خپلو تازه شمیرو کې ویلي دي چې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره 218 ته رسیدلې. د خالی په سحر په خپل تازه شمیرو کې چینایي چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس اخیزمنه تنانو شمیره د 1.5 لک څخه اوړېدلې ده. کورونا وایرس تر اوسه نږدې 150 هیوادونو کې 300 نه زیات خلک ناروغه کړي دي او په هانګ کانګ او فلیپاین کې یو تن هم وژلې دي. د نړۍ په هیوادونو کې په سنگاپور کې 3، جاپان، تایلند او هانګ کانګ کې 25، سویلي کوریا کې 4، تایوان کې 14، آسٹریلیا کې 15، ملیشیا کې 15، ویتنام کې 2، ماکو کې 10، په هندوستان او فلیپائن کې 3، سریلنکا او کمبوډیا کې 1، امریکا کې 2، کینیډا کې 15، جرمنی کې 14، فرانس کې 6، برطانیا کې 3، اٹلی کې 3، روس کې 2، فنلینڈ، سویڈن او بلجیم کې 1، او په متحده عرب اماراتو کې په 15 تنانو کې د کورونا وایرس ناروغي موندل شوې ده. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس څخه متاثره سیمو د ولس سره مرستو لپاره به امریکا 18.8 تنه طبي سامانونه ورکوي چې پکې ماسکونه، گاون یا د وایرس نه د بچ کېدو کمیسونه، د سا اخستلو مشینونه او نور سامانونه شامل دي. د امریکا خارجه وزارت په بیان کې ویلي دي چې د چین سره په دې مشکل وخت کې ولاړ دي. د دې ترڅنګ خارجه وزارت دا هم ویلي دي چې د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر په جوړ کړی شوی فند کې به امریکا د $100 میلیون امداد کوي. د خارجه وزارت په بیان کې ویلي شوی دي چې په تیرو 20 کلونو کې امریکا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وبایي ناروغو مخنیوي لپاره 25 هیوادونو ته د $1 ارب نه زیات امداد ورکړی دی. د چین په کمیونست پارټۍ باندې دا وخت په سوشل میډیا کې سخت نیوکې روانې دي او په خاصه توګه په چین کې دننه د کمیونست پارټۍ په چارواکو دا نیوکې کیږي چې دغه ناروغي تر څنګه خوره شوه. دغه شان د سترګو پوه ډاکټر لی وین لیانګ په مړینه باندې هم په شی جن پینګ او په کمیونست پارټۍ سخت نیوکې روانې دي. کمیونست پارټۍ په ووهان کې د خورې شوې ناروغه او ډاکټر لی د مړینې په لټنو لپاره سیمې ته د یو ټیم لیږلو اعلان کړی دی. کمیونست پارټۍ ویلي دي چې د پلټنو ټیم به معلوموي چې دغه ناروغي ولې او څنګه خوره شوه. Thank you.
اوردونکو تاسو د کورونا وایرس په اړه ورستی معلومات په دې راپور کې واوریدل. په ورته وخت کې په پاکستان کې هم د روغتیا چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي او هلې ځلې کوي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کنټرول وشي او دغه هیواد ته لار ونه مومي. دا چې په پاکستان کې څه ډول کارونه ترسره کیږي په دې برخه کې په دې اړه رابعه پیر له اسلام آباد څخه راپور ورسوله.
د روغتیا د پاره د وزیر اعظم مرستیال ډاکټر ظفر میرزا ویلي چې د کورونا وایرس څخه بچ کېدو د پاره د صوبو سره په ګډه کوټلي ګامونه پورته کړي او د حالاتو د هر ورځې په بنیاد جاج اخیستل کیږي. بل اړخته د رپورټونو تر مخه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې شپږ نور ناروغه د کورونا وایرس په شک کې داخل کړي سوي دي چې ټیسټونه یې نېشنل انسټیټیوټ فار هیلت ان آی ایچ ته لیږل سوي دي. د ډاکټر ظفر میرزا په مشوره کې پر پبلک هیلث کارکونکو د نړیوالو ادارو خونډه وسوه چې پکې د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او یونیسف او یو ایس ایډ په شمول نورو ګډون وکړو. په دې موخه ډاکټر ظفر میرزا ویل چې پاکستان کې کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت کې ایمرجنسی اپریشن سیل جوړ کړی شوی دی او د سوبو سره په ګډه په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړل شوی دی چې د هرې ورځې په بنیاد د حالاتو جاج اخلي. دوی هم ویلي چې په دې اړه د چین سره هم په رابطه کې دي او د راتلونکي مسافرو د پاره د صحت ډیکلریشن فارم لازمی ګرځول سوی دي. ډاکټر ظفر میرزا په دې اړه د یو شخصي ټلویزیون سره خبرې کې وویل
چار ټورنټس هم جو کې ووهان سه بهر هه اکچولی اور انه تصدیق ہوئی کرونا وائرس کی. پاکستان میں میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی کرونا وائرس نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے.
په چین کې څلور زده کوونکي د وائرس څخه ناروغ دي. پاکستان کې د کورونا وایرس څخه څوک ناروغه نسته. د تیرو څو ورځو راهیسې 25 شکمن کسانو ټیسټونه سوي دي چې پکې کورونا وایرس نه دی موندل شوی. دوی دا هم ویل چې هر قسمه احتیاط کوي او د دې لپاره د کراچي آغا خان هسپتال, د لاهور شوکت خانم هسپتال او په اسلام آباد کې نېشنل انسټیټیوټ فار هیلث کې د کورونا وایرس د ټیسټونو انتظام شوی دی. بل پلو ته د اسلام آباد پیمس هسپتال ته بیان تر مخه شپش د کرونا وایرس شکمن تنان د اسلام آباد پیمس هسپتال کې داخل کړي سوي دي چې پکې د دوی تر مخه درې پاکستانیان او درې چینایان دي. په چین کې د کرونا وایرس څخه د ناروغ تنانو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي او د دغه وایرس څخه د مړو شمیره د 600 څخه زیاته سوي ده او ناروغ تنانو شمیره د 1500 څخه زیاته شودل کیږي. د وې اندازې تر مخه دا وخت 1500 پاکستانیان په چین کې ووسی چې پکې اکثره زده کوونکي دي. په د خلکو کې اکثره پاکستان ته د تک خوشتنی هم کوي. په دې اړه تیر ورځ په قومي اسمبلی کې هم خورا بحث شوی وو او د مسلم لیگ نواز ډلی د قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ویلی وو
ڈبلیو ایچ او نے صرف پاکستان کے لیے تو نہیں کہا, اگر باقی ممالک جو ہے وہ ایویکیویٹ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وہاں پہ ایویکیویٹ.
کچری ڈبلیو ایچ او دا خبره کړي چې د چین څخه پکار دی خلک را و نو وستل سي نو نور هیوادونه هم باسي. د پاکستان حکومت پکار دی خپل هغه خلک د چین څخه را وباسي چې ناروغ نه دي. خو بل پلو ته حکومت خپل پر هغه پریکړه ولاړ دی چې د چین څخه به خپل خلک هیواد ته نه راولي او کچري څوک راځي د هغه به هم تر څوار لسورځو پورې په چین کې څارنه کیږي. د حکومت دا هم وینا ده چې په چین کې د پاکستانیانو صحیح خیال ساتل کیږي او دوی په دې اړه د چین د حکومت څخه مطمئن دي. خو په داسې حال کې چې د چین او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتک او د شیانو سوداګري ډیره زیاته ده, پاکستان ته به نور احتیاط کول وی. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون, آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
او اوس هم د افغانستان په اړه راپور لرو چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو یا د تریاکو تولید زیات شوی دی. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کرکیله یا د کوکنارو کښت 28% کم شوی و، خو بیا هم د 2008 کال په پرتله په 2019 کال کې ډیر زیات تریاک تولید شوی چې اندازې په اټکلي توګه 6,500 ټنو ته رسیږي. د ډیوی خبریاله زموږ همکار منو د شهید پرې بشپړ حال درکوي.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپل کلنۍ ارزونه اعلان کړه. دغه ارزونه کې چې د جمعې په ورځ یعنی د فبروري په 8 نیټه خپره شوه، راغلی چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې ده، خو د خالصو تریاکو تولید لا هم زیات شوی دی. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کم شوی دی. دا اداره وایي چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کم شوی دی. تیر کال په ټول افغانستان کې په 1,60,000 هکتار ځمکه کې او په 2018 کال کې بیا په 2,21,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو. په 2008 کې په افغانستان کې 15,550 ټنه خالص تریاک تولید شوی وو، خو په 2019 کال کې دا اندازه 6,500 ټنو ته اټکل شوې ده. دا ارزونه وایي چې په بازارونو کې د تریاکو د بیو کموالی د کوکنارو کښت کم کړی، خو ښې آب و هوا او د حاصلاتو لپاره مناسبو شرایطو د تریاکو تولید زیات کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې قاچاق بران د نشه یي توکو د قاچاق له لارې عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې په دغه هیواد کې ناامني او فساد زیات شوی دی. دغه ادارې ویلي چې له افغان حکومت سره به په ګډه کار وکړي چې دا جدي ستونزې حل شي. د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې اداره وایي دا ارزونه د افغانستان له ولایتونو څخه دوی ته د رسیدلو معلوماتو په اساس شوې ده. که څه هم په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مخدره موادو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې هڅې شوې دي. د بیلګې په توګه په ننګرهار ولایت کې د کرنې ریاست وایي چې 6,000 میرمنو ته یې واړه فارمونه جوړ کړي دي چې ورځنی ژوند پرې وچلوي. ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې اداره وایي چې د موسسو په مرسته دغه ډول فارمونه د دې لپاره هم ورکل شوي دي چې خلک کوکنار ونه کړي. همداراز په خوست ولایت کې د زراعت ریاست د مسؤلینو په وینا تیر کال په 1,550 کروندګرو د سویابینو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي، تر څو نورو کروندګرو ته وښیي چې له سویابینو څخه د کوکنارو د یوه ښه بدیل په توګه ګټه واخلي. بلخوا د پکتیکا په ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست 210 هلکانو او انجونو ته حرفوي زده کړو کې زمینه برابره کړې ده. دغه زده کړو دوی ته سالم بوختیا رامنځته کړې ده او له نشه یي توکو کرلو یا کارولو یې ژغورلې دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
سم ورسو اسلام آباد ته چیرې چې د ورکو شوو کسانو کمیشن ویلی دی چې په دې تیرو وختونو کې په لسګونو نوي کیسونه هم له دوی سره رجستر شوي دي. پیر ولایت شاه په دې اړه له اسلام آباد څخه راپور لري.
د بې درک خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه روان کال په لومړنۍ میاشت کې کمیشن سره د 500 نورو تنانو د بې درک کېدلو کیسونه درج شوي دي. بلخوا قانون پوهان او د بشري حقوقو تنظیمونه د حکومتي کمیشن په داو او شمیرو باندې بې باوري څرګندوي. د بې درک تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن کال 2020 لومړۍ میاشت کې د 500 نورو تنانو د بې درک کېدلو پخلی کړی دی. حکومتي کمیشن تر مخه د دسمبر میاش کال 2019 پورې هیواد کې د بې درکه تنانو شمیر شپږ زره پنځه سوه شپږ و چې اوس دغه اضافي سره شپږ زره پنځه سوه شپږ پنځوس ته رسېدلې. د حکومتي کمیشن لخوا جاری کړل شوې اعلامیه کې دعوه شوې چې په دې کې څلور زره څلور سوه څلور دېرش بې درکه تنانو کیسونه ډسپوز آف یا حل کړي شوي دي، او دا چې اوس د کمیشن په غاړه دوه زره یو سل دوه د بې درکه تنانو د لټون کار په غاړه دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه، خبریالان او د مدني ټولنې فعالین پر ریاستي ادارو باندې د دوی د رایې اظهار شو کولو تورونه لګوي، او پرستو کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی لخوا د اړیګړي ښکار بلوچستان په اړه تازه رپورټ کې په دغه صوبه کې د خلکو تر ایتم کولو پیښو کې په پراخه کړ زیاتوالی پخلی شوی دی. خو د پاکستان حکومت د مخالفه ګوندونو او د بشري حقوقو د تنظیمونو د غنیوکې ردوي او دا بې ځایه بلي. که څه هم دغه حکومتي کمیشن لخوا وخت په وخت جاری کیدونکو اعلامیو کې د بې درکه خلکو په لوی شمېره کې د کیسونو د شنډولو یا ډسپوز آف کیدلو خبره کیږي، او بیا اصل سوال دا دی چې د دې نه څه مطلب واغیستلی شي، او چې کله مو دغه پښتنو د ستر سیاستمدار او وتلي قانون پوه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي لطیف افریدي نه وکړه، نو هغه وویل چې کمیشن په دې خبره د بې درکه تنانو د خپلوانو نه ځان خلاصوي، او لطیف افریدي د حکومتي کمیشن په شمیرو او دعوو باندې هم بې باوري څرګندوي.
دا ډسپوزل شو یا چې کوم دی داسې غیر متوقع تور بازي سره چې هغه فوجانو یې تاسره ادارو سوی نو هغوی وایي چې دا مونږ سره په فلانی انټرمنټ سنټر کې دی، د تاسو لاړ شي د هغې لپاره خپل علاج ولټوئ، خپل اداره، خپل عدالت، خپل قانون، خپل رحم جوړ کړئ. نو زما خیال دی چې د دوی دا رفتار ډېر سلو دی، په سولو خلک په زرګونو خلک شاید په زرګونو خلک اوسه پورې مسنګ دي شته دی نه روک دي. زه خو د دې نه مطمئن قطر نه یم خبره
ده. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه او پښتون ژغورنې غورځنګ پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې فوزي استخباراتي ادارو په لګوتی اوچتوي، خو د پاکستان مرکزی حکومت او فوز په دې معامله کې د ککړتیا تورونه ردوي. او تیر کال د فوز د اغه وخویان جرنل آصف غفور ویلو چې هر یو بيدرکه پاکستانی پله په فوزي استخباراتي ادارو اچول مناسبه نه ده. آصف غفور زیاته کړی و چې پاکستان کې کم تنان بيدرکه دي، اغه کې زیاتره افغانستان ته اوړیدل دي، او دغلته کې اوس د مړ ژوندۍ پته نه لګي. تیر کال جولای میاشت کې په واک کې دراتلو وروسته واکمن تحریک انصاف ګوند د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې ککړ چارواکو ته سزا باوري جوړولو لپاره دا عمل یو قابل سزا جرم ګرځول اعلان کړیو. خود تحریک انصاف حکومت لا تر اوسه پورې خپل دغه لوه سر ته رسولو کې قانون منظورولو په اړه د ناکامۍ سره مخ دی.
قدرمن اردوونکو، په نړیوالو راپورونو کې به دا واوري چې د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي امنیتي ځواکونو او فلسطینی لاروونکو ترمنځ نښتې شوې. په دغو نښتو کې د فلسطین د چارواکو په وینا یو نولس کلن فلسطینی هم وژل شوی دی. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې نگین شای راپور ده.
د فلسطینی احتجاج کوونکو او اسرایلی ځواکونو په نښتو کې یو فلسطینی وژل شوی. په فلسطینی ویسټ بینک کې د جمعې په ورځ د اسرایلی امنیتي ځواکونو او فلسطینی احتجاجونکو ترمنځ نښتې شوې چې پکې د فلسطینی چارواکو په وینا یو فلسطینی وژل شوی دی. تیره هفته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د تګلاري اعلانولو وروسته په ویسټ بینک او یروشلم کې د تشدد راپارېدو په مهال د وژل شویو کسانو شمېره پنځو ته ورسېده. د فرانس ایف پی خبرې ادارې تر مخه فلسطینی چارواکو وویل نولس کلنه تن د جمعې په ورځ د ویسټ بینک په تل کرم ښار کې د احتجاج په مهال د اسرائیلي ځواکونو په ډزو وژل شو. اسرائیلي پوځ وویل امنیتي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې چې یو فلسطینی دوی په بم د وشتلو کوشش وکړو او دوی ته خطر پیدا کړو. اسرائیلی پوز ویل د جمعې په ورځ په احتجاج کې تشدد کېدل او اسرائیلی عسكر په کاڼو او پمونو وشتل کېدل. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ویسټ بینک کې د احتجاج په مهال دوه فلسطینیان وژل شو او یو عرب اسرائیلی هغه وخت اسرائیلی پولیس وشتلو چې هغه په یروشلم کې د القدس جومات سره نږدې په پولیس ډزې وکړې. هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ سوارلس اسرائیلیان یو فلسطینی په موټر وهلو زخمیان کړل. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د ویسټ بینک په هیرون خار کې یو فلسطینی هلک د اسرائیلی ځواکونو سره پنختو کې وژل شو. د ایف پی د فوټوګرافر په وینا اسرائیل د جمعې د مونز په موقع په القدس جماعت کې د امنیت خصوصي اقدامات کړي او قریبا 15,000 کسان د جمعې مونز لپاره جمع شوي او حالات پر امن وو. خو په فلسطینی ویسټ بینک کې د جمعې په ورځ ځای په ځای احتجاجونه وشو. په فلسطین کې تشدد په داسې حال کې زیات شوی دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مسلو د حل کولو لپاره صدر ټرمپ خپل منصوبه اعلان کړه. ایف پی وای د منځني ختیځ لپاره د صدر ټرمپ د تګلارې د لاندې به اسرائیل ډېر زاړه اهداف ترلاسه کړي شي چې پکې په یروشلم کنټرول او د ویسټ بینک په یو شمیر برخو او د فلسطینیانو نه په نیول شویو علاقه د اسرائیل ملکیت تسلیمېدل شامل دي. د صدر ټرمپ د تګلارې د لاندې به فلسطینیان په باقي ویسټ بینک او غزه کې خپل خپل آئنده ریاست جوړ کړي چې مشرقي یروشلم به سرخار وي. فلسطینی صدر محمود عباس امریکایي منصوبه رد کړې ده او په ضد یې د احتجاجونو غږ کړی دی. په منځني ختیځ کې د امن لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ سلاحکار او زوم جیرډ کوشنر چې د منځني ختیځ د نوي منصوبې معمار هم ګڼل کیږي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل په منځني ختیځ کې د وروستي تشدد ذمواري د محمود عباس په اوږو هم پرته ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل د تړل شویو دروازو په شا د غونډې وروسته جیرډ کوشنر وویل منځني ختیځ لپاره د امریکایي منصوبې د اعلانېدو نه وړاندې فلسطینی صدر د احتجاجونو غوښتنه کړې وه. د فلسطین مشر مرکزي صاحب عرقات د جمعې په ورځ په یو ټویټر پیغام کې وویل د کوشنر منصوبې د اسرائیل لپاره لاره هواره کړې ده چې نور فلسطینی علاقې ونیسي او خپل نو آبادیت قائم کړي. صاحب عرقات وویل د جیرډ کوشنر او د هغه په رنګ سوچ لرونکي ګڼي چې زموږ وجود او زموږ حقونه یوه مسله ده. اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د صدر ټرمپ د منځني ختیځ د منصوبې هرکلی کړی دی. فلسطینیان د اردن دریاب په غربي ساحل یا په ویسټ بینک مشرقي یروشلم او د غزه په ترانګه کې خپل ریاست قائمول غواړي، خو اسرائیل د غسیمی د کال 1948 په جنگ کې نیولې دي. فلسطینیان په مشرقي یروشلم او ویسټ بینک کې د اسرائیل آبادکاري د امن په لار کې خنډ ګڼي او نړیواله ټولنه په دغه سیمو د اسرائیل کنټرول غیر قانوني ګڼي. د صدر ټرمپ منصوبه به اسرائیل ته اجازه ورکړي چې په فلسطینی سیمو یهودی آبادی زم کړي او فلسطینیان په ویشل شویو سیمو خپل ریاست جوړ کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
مشال بلیگی تا وردو تا هم تاسو را بولو دا دی خبرونی کوربا زه مجاهد جواد او پروڈیوسر نوشیروان قلندر تن اجازه غواړو تاسو خپلوی الله سپارو روح جوړ او خوشحاله اوسئ.